امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غشنار د درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د سهار یو لسنیمه بجې شولې. دا د امریکا غشنار دیو دویمه نیم ساته خبری خبرونه شروع کیږي. په ول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
په قندهار کې د تفاهم د شورا غونډه د بلخ د ولی د ګډون نه پرته جوړه شوه. د سوریې دولتي تلویزیون ویلي دی چې سوریې نن وختي د اسرایل لک تر لګا دوه راکټونه تعقیب کړي دي. او پاپ فرانسیس نن د شنبه په ورځ واتیکان ته دروانیدونه مخکې د بنگلاديش د ملایانو او راهبانو د ګروپ سره کتلی د تروریزم اوازې مذهبي ټولنو بربادی بللی دي.
دروندونکو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي هغه چې ادعا کوي د حکومت ځینې مشران د داعش سره لاس لري باید خپل ادعا ثابت کړي.
هغه چې اتهامات کړي راسي خپل اتهامات تثبیت.
د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته زی
مونږ د پاکستان له مشرانو اوریدلی دي چې د ترورزم لاتر نه کوي نو زه هیله لرم چې زه دغه ډول اقدام په پالیسي کې وګورم.
او فکر کیږي چې سپینه ماڼۍ د خپلې وظیفې نه د خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د برطرفه کولو په فکر کوي. دا راپورونه لږ وروسته اوري خو اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د زیبا خادم نه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي. په قندهار کې د تفاهم د شورا غونډه د بلخ د ولی د ګډون نه پرته جوړه شوه. د غونډې ګډون کوونکو خبرداري ورکړ که راتلونکي انتخابات په شفافه او عادلانه توګه ونه شي نو افغانستان به د سخت بحران سره مخ شي. په قندهار کې د افغانستان د حکومت د مخالف او سیاست مدارانو لویه غونډه چې د عینو مینې په پارک کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې جوړه شوې وه د پریکړه لیک په صادرولو پای ته رسیدلې ده. د ستراتیژیکو او سیمایزو سیړنو مرکز تازه سرویخی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان د حکومت او وسوالو مخالفینو ترمنځ د منځګړي رول نشي لوبولې نو باید یو بهطرف لوری مزګرتوب وکړي. دا سروی چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې شوې ده د پوهنتونونو د 2000 استادانو او د سولې د مبارزینو سره مخامخ خبرې پکې شوې دي. خو د افغانستان د سولې عالی شورا دغه سروی د ټولو افغانانو د نظر د سرګندونې نسرګندوي او وایي چې دا یو بشپړ سروې نه ده. د جلال آباد په ښار کې درې پرله پسې چاودنو کې څلور کسه وژل شوي او لس تنه زخمي دي. د ننګرهار د والي نطاق عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته ویلي دي چې چاودنې د انعکاس د تلویزیون ودانۍ ته سیرمې شوي دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی خو تازه خبر چې همدا اوس سره رسېدلی دی وایي چې داعش ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس چې د پاکستان په شمول سلور اسلامي هیوادونو ته په سفر وتلی پاکستان ته د سفر مهم هدف دا دی چې د هغه هیواد په مشرانو باندې فشار راوړي چې د هغو تندرو اسلامي ډلو ملاتړ نه نور لاس واخلي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو په مشرۍ ائتلافي قواو باندې حمله کړې ده. د قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ویلیام ګالو د راپور خلاصه سید سلیمان شان لولي.
متحده ایالاتو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش له ماتولو وروسته اوس خپل توجه د پاکستان په خوا اړولې چې د پاکستان مشران قانع کړي چې خپله پالیسي بدله کړي. موږ د پاکستاني مشرانو د خولې نه بار بار اورېدلي چې د ترورزم ملاتړ نه کوي. کومې خبرې چې په خوله کوي باید عملاً په خپله پالیسي کې منعکس کړي. د پاکستان پالیسي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په جنگ باندې مستقیماً اغیزه اچوي. امریکایي جنرالانو اعتراف کړی چې د شپاړس کال اوږد جنگ نه وروسته طالبانو ماتې نه ده خوړلې او جنگ د بنبست یا رکود په حالت کې ده. د ټرمپ ادارې ګواښ کړی که پاکستان پالیسی بدل نه کړي د ډرون حمله به پراخه کړي او د ناټو د مهم انډیوال په صفت به اهمیت کم کړي. یو شمېر کارپوهانو د ټرمپ ادارې ته توصیه کړې چې په انفرادي توګه د مهمو پاکستاني مشرانو باندې قیودات ولګوي. میټس سږ کال په اکتوبر کې ویلي وو مخکې له دې چې متحده ایالات اقدامات وکړي یو ځل بیا به کوشش وکړي چې اسلام آباد د خبرو لارې قانع کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبرېږي. د سوریې دولتي تلویزیون ویلي دي چې سوریې نن وختي د اسرایلو لږ تر لږه دوه راکټونه چې یو نظامی ځای نښه کړی و تعقیب کړل. سوریې داسې راکټونه فایر کړل چې د ځمکه کې هدف ولي او ویلي دي چې مالی زیان یې رسولی دی. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د سار سوریې ادارې ویلي دي چې ښایي دا د اسرایلو راکټونه وو او غټې چاودنې شوې دي. د سارنې د چارو رئیس رامی عبدالرحمن ویل سمدستي دا نه ده څرګنده چې سوریې د عملیات کړي که ایران یا د لبنان وسلوال ګروپ حزب الله. اسرایلو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې او سوریه په تخنیکي لحاظ لا اوس هم په جګړه بوخته ده. اسرائیل او سوریه تر اوسه په جګړه بوخت دي ځکه چې اسرائیل په 1980 کال کې په شپږ ورځنۍ جګړه کې د ګولان د غونډیو قریب 1200 کیلومتره خاوره نیولې ده. پاپ فرانسیس نن د شنبې په ورځ واتیکان ته د بیرته روانېدو نه مخکې د بنګلاديش د ملایانو او راهبانو د یو ګروپ سره په دې باندې غږېدلی دی چې د تروریزم اوازې څنګه مذهبي ټولنې بربادوي. د نړۍ د کاتولیکانو رهبر نن په ډاکا کې په یوې کلیسا کې وینا کړې ده. پاپ خپله لیکلې بیانیه ونه لوسته. 15 دقیقې په مذهبي ټولنه کې د ژوند او په غم او ښادیو راسن خبرې وکړې. پاپ فرانسیس په خپلې دغې غونډې کې د روهینګیایي مهاجرو قصې واورېدې او دعاګانې وکړې. د عراقي کوردانو صدر اعظم بارزانی وایي منګه بیا خپل د خبرو کوو چې د خپلواکۍ په ضد د عراق د فدرالي محکمې د فیصلې احترام کوو. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د سعودي په مشه ائتلاف نه غواړي چې د قریب درې کلنې جګړې د ختمولو لپاره لاره اواره کړي، حمله بندې کړي او محاصره ختمه کړي. صالح په داسې وخت کې دغه کړی دی چې طرفداران په پایتخت صنعا کې د حوثي یاغیانو سره په جګړه بوختي. صالح په تلویزیون کې وویل که ائتلاف د هغه غوښتنې منلې وي حاضر و چې بدلونې راوستی وي. د زیمبابوې نوي جمهور رئیس ایمرسن مننګوا د پوهنې وزیر له مقام نه لرې کړی دی. په عالي مقامونو کې د لوړ رتبه نظامي مامورینو مقررې د قدرت نه د رابرټ موګابي د لوړې کولو په خاطر انعامونه ګڼل کیږي. مننګوا په کابینه کې نور بدلونونه راوستي دي. په نایجیریا کې ځان وژونکو چې ګمان کېږي د بوکو حرام غړي دي د بورنو د ایالت د بیو په خارګوټي کې په یو مارکیټ حمله کړې ده. لږ تر لږه 2 تنې وژلي او 1.5 کسانې زخمی کړي دي. د کمبودیا صدر اعظم هون سین د خپلې خبرې نه واوخت چې ګواښي کړی و چې د بشري حقوقو ګروپونه بندوي. په هندوراس کې نن د شنبې په ورځ په داسې حال کې په ګرځېدو بندیز لګېدلی دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په سر جنجال، احتجاجونه او چورو چپاول راوپاراوه. لږ تر لږه یو کس په دغه اخو ډب کې مړ شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته مخمنی خبری خبرونه د واشنگتن نوري. په واشنگتن کې د سهار 11:00 او 8:30 شولې. د همدروانه خبرونه لمړی مطلب. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغو افغان سیاستوالو ته چې ادعا کوي د افغان حکومت یو شمیر جګپوړي چارواکي د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو سره مرسته کوي، محکمه کې د خپل ادعا د ثابتولو بلنه ورکړې ده. ښاغلی غنی نن د کورنۍ چارو وزارت نه د دفاع وزارت د سرحدي ځواکونو د لیکت د یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه د داعش پر ډلې 300 هوایي بریدونه شوي دي او تر 1500 پورې پوځي عملیاتې پر ضد شوي دي. تفسیری د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر راپور کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت څخه د افغان سرحدي پولیسو د لیک په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، هغو افغان سیاستوالو او د پارلمان ځینو غړو د ادعاو په غبرګون کې چې د افغان حکومت یو شمېر عالي رتبه چارواکي د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره په همکارۍ تورنوي بلنه ورکړه چې خپلې ادعاوې دي په یو محکمه کې ثابتې کړي او کنه دغه څرګندونو څخه ډډه وکړي.
هر کسی که ادعا داره که یک عضو عالی رتبه از این کشور،
خاغلی غنی ویل هر څوک چې دا ادعا لري چې د دغه هیواد یو عالی رتبه غړی یا د منځنۍ کچې مامور او یا نور د داعش سره ملګری دي، جرأت یو کې محکمې ته دې حاضر شي او خپله ادعا ثابته کړي او کنه صدر دی واغوندي.
ار نه چادر بپوشه.
جمهوریت غنی ویل چې داعش په افغانستان کې د تیښتې په حال کې دی. جمهوریت غنی ویل چې د خپل په لومړي ځل نړیوالو او افغانانو ته د اسلامي دولت داعش د ګواښ خبرداري ورکړې وه. هغه ویل چې د نړۍ د بلې هرې برخې پرتله افغانستان کې داعش په وړاندې سخته جګړه شوي او دغه ډلې پر وړاندې تر 300 پورې یوازې هوایي بریدونه او تر 1500 پورې نور عملیات ترسره شوي دي.
مجبور سو بم واچو ولس چې تاسو منسجم کړئ. څه ویل؟ ویل زه کور درخایم، خپل کور درخایم، وی ولا مگر دوی لره کا ملی روحیه تا ګوري، شخصي زا رویه تا ګوري، ملی روحیه یو شی ده، ملی روحیه په هغه ولسوالیو د ننګرهار کې ده چې حمله لاندې وو، چې شهیدان یې ورکړي وو، هغوی واقعا د ملي احساساتو استازیتوب کوي، هغوی چې اتهامات کړي راسخ بل اتهامات تثبیت. نو دلته ډیره ضروره ده چې موږ پوه سو
قسم جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چا نوم وانخست، خو په دې وروستۍ اونیو کې د افغانستان د پارلمان ځینو غړو یو شمېر افغان علي رتبه چارواکي د ایش سره په همکارۍ تورن کړي دي. جمهور رئیس غنی د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له رئیسانو د دې له امله مننه وکړه چې د دغو دواړو جرګو د بحثونو په کابو کولو کې د جمهور رئیس غنی په وینا د ملي ګټو په خلاف د بحثونو مخه نیسي. د پارلمان د ځینو غړو سربېره طالب وسوالو هم تېره اونۍ په یو بیان کې د افغان او د کاتب ملاتړ ماموریت ځواکونه د ننګرهار په ولایت کې د ایش وسوالو سره په همکارۍ تورن کړي وو. همداشان جمهور رئیس غنی خپل وینا کې دیش په ګډون د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په جګړو کې د افغان ځواکونو پر واحد کماندي باندې ټینګار وکړ او ویل چې د امنیتي دیپایي ارګانونو ټول چارواکي د ده تر کماندۍ لاندې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت کې په دې مراسمو کې د افغان امنیتي دیپایي ارګانونو چارواکو د ګډون سربېره د کاتب ملاتړ ماموریت د ځواکونو کماندان جنرال جان نیکلسن هم ګډون کړی و. دې غونډې ته جنرال نیکلسن په خپله وینا کې د کورنۍ چارو له وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو د لیږد اقدام وسی او ویل چې دا کار به په سرحد کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته.
This aligns forces conducting military tasks and it allows the police to focus more on civil policing.
جنرال کلسن ویل دا ځواکونه پوځي پلیتونه ترسره کوي او پولیسو ته د دې امکان ورکوي چې د پولیسو ملکي مسؤلیتونو ته چې خلک یې هیله لري پاملرنه وکړي. دا کار به د سرحد په اوږدو کې د امنیت په پیاوړتیا او د پوځي ځواکونو ترمنځ چې د هیواد په دفاع بوختي د کماندي په یووالي کې مرسته وکړي. د کورنۍ چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو لیږد اقدام د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان برخه ده چې د لیږد بهیر د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو او په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت د یو ګډ کمیسیون لخوا پر مخ وړل کیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته مخمنۍ خبری خبرونه ته غواګیستی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره پرتلونکو درې میاشتو کې هغه سیمې د ماینونو نه پاکوي چې د ټاپي د غازو نلیکه پیغزیږي. تفصیل د کابل نه د لیمې نیازی پر راپور کې اوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د ټاپي د غازو نلیکه عملی کارونه په افغانستان کې پیل شي. دغه وزارت وایي د یادې پروژې په پیل کې به لومړی هغه ځمکه استعمالک شي چې پکې د غازو نلیکه غزول کیږي او ورپسې به په دغه مسیر کې د ماین پاکې لړۍ پیل شي. د یاد وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د ټاپي پروژې عملي کار به په افغانستان کې تر 2000 کال پای ته ورسیږي.
ډېر ژر به د افغانستان هرات ولایت سرحد ته د پایپ لاین چارې چې دی بشپړې شي او موږ به دلته مطمئنه شو چې دا دلته راورسیږي. له دې وروسته به بیا موږ په افغانستان کې د تخنیکي د ترڅنګ د نقشې د ترڅنګ د لارو د پاکېدلو چې هغه سیمې ټولې جګړه ځپلې سیمې دي او په هغه کې به ماین پاکې کېږي او د ترڅنګ مهمه عمده مسله پکې د ځمکو د استبلاک موضوع ده.
له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته د ګازو د انتقال دغه پروژه چې د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د څلورو هیوادونو د مشرانو لخوا رسمن پرانستل شوه، ټاکل شوی تر 2000 کال پورې په څو پړاوونو کې بشپړ او په فعالیت پیل وکړي. اقتصادي کارپوهان د ټاپي ګټې څو اړخیزي ګړي او وایي چې دغه پروژه له اقتصادي ګټو سربیره د شریکو هیوادونو منځ کې د متقابلو همکاریو لامل هم کیږي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر امریکا غږ ته وویل
افغانستان کې هغه مناطق نه چې دغه تیریږي، اول خو مثلا موږ حق ترانزیت یا حق العبور اخلو چې دغه د افغانستان لپاره یو ګټه ده. بل مثلا کولای شو چې د دې پروژې د ګاز نه استفاده وکړو. وخت چې د ګاز نه استفاده کوو دغه انرژي دغه د صنعت لپاره هم ګټور دي او بله هغه ده چې هغه کارګر یا په اصطلاح کارمندان چې په هغه کې کار کوي.
د ټاپي پایپ لاین چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږدوالی لري و 1.6 کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي چې دغه هیواد به د پروژې د ترانزیت له درکه هر کال څه باندې 400 میلیون ډالر عواید ولري. د دې پروژې مجموعي لګښت 1.6 میلیارډ ډالر اټکل شوی دی چې د ډېرې برخې لګښت یې ترکمنستان په غاړه لري او همداشان دغه هیواد په دې پروژه کې 50% او افغانستان، پاکستان او هندستان 55% ونډه لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون
ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، په پام کې ده د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته په یو رسمي سفر لړشي. جی میټس چې د څلور هیوادونو په سفر وتلی، نن د مصر مرکز قاهرې ته ورسېده. پاکستان ته د هغه سفر ډیر مهم بلل شوی. ویل شوی دی چې په اسلام آباد کې به په پاکستاني چارواکو فشار راوړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو پر ضد مبارزه جدي او رښتینې کړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
پیښور کې د زرعي تربیتي اداره باندې وسلوالو برید کې جوړل شوي نه تنانو درملنه په خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې روانه ده. روغتون چارواکي وایي په 8 جوړل شوي تنانو کې زیاتره د ابتدایي درملنې وروسته کورونو ته لیږل شوي دي. د خیبر ټیچنګ هسپتال مشر ډاکټر روحان الحکیم وایي د جوړل شوي تنانو حالت د خطرې نه بهر دی.
دیکھیے چکم پریزنٹ پوزیشن دے داغی آئی کہ دو پیشنٹ دا سی دی چی آگا کلوز آبزرویشن گواڑی آئی کہ یو اسپائنل انجری دا اور یو پیشنٹ دا سی دے چی آگا تا لگ لیپروٹمی شوی دا نو دا دو مریضان دا سی دی چی دا مونگا پا کلوز آبزرویشن کے ساتھو. باقی نور پیشنٹ ہم چکم دے صحافی چی دے اغم سٹیبل لے اور دو پیشنٹ چی دے نور ہم ٹک دی.
بلخوا د بریت خکار زری تربیتی اداره تر نامعلوم وخت پورې تړل شوې ده او زده کوونکي په رخصت لیږل شوې دي.
خپکان خبره دي چې یو ملګری سړی سره پاتې شي، هغه د سړی سره وخت تیر کی سره او سړی په وینو کې داسې سوري ویني. پرون ما په خپل لکه ګولې هغه یو کس چې دی په زړه باندې داسې دغه ویلې ده سره سوري نو بالکل خپکان خبره ده سره.
د ادارې مشر محمد نسیم وای د بیا پرانستې نیټه لا هم نه ده معلومه، خو دوی به هڅه کوي چې زر تر زره کلاسونه بیا پیل کړي.
چې څو پر د حالات لغونې چې دا خو نفسیاتي اثر دی پاغو باندې. دلته تاسو ته وکتل چې ټول هاسټل زموږ په ډزو باندې وشتې شي دی، ګډوډ دی، خراب دی او دغه شی دی. دې حالاتو کې چې کوم دی هغه باندې خو ډېر نفسیاتي دی پاغو باندې په ماشومانو باندې او په دې حالاتو کې هغه نشي راتلی دلته کې مریض دی هاسټل. نو سو پر سو نو دا خو مونږه کوشش کوو چې زر تر زر دا سیشن مونږه شروع کوو دوباره ولې چې مونږه دا دقه د پړای شپې دي. مونږه دا
پیښور په هنتون او ورسره پیښور کې تړلې تعلیمي ادارې نن بندې وي. د خار نورې تعلیمي ادارې او د خوش سیمو سکولونه او کالجونه پرانیستي وو.
دروندونکو په خنه سره دغه راپور چې تاسو اورئ، په پیښور کې د کرنې په انسټیټیوټ کې د پاکستانی طالبان په برید کې 9 تنه وژل شوی ول چې په همدې اکله د ډیوه رادیو همکار ارشد ممن راپور لګره و تاسو واورید. اوس هم پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر جی میټس د سفر په حق راپور لرو چې په کې ول شوی دی. ښاغلی میټس په اسلام آباد کې په پاکستانی چارواکو فشار راوړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو په خلاف مبارزه وکړي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جی میټس اردن، پاکستان او کویت ته سفر نه مخکې نن قاهرې ته ورسید چې له مصري چارواکو سره د ترهګرۍ د ګواښ په اړه خبرې وکړي. خو د دې سفر ډېر تمرکز به پر پاکستان وي، سو پر هغه هیواد فشار واچول شي چې د توندلارو له هغو ډلو سره خپل
مونږ د پاکستان له مشرانو اورېدلی دي چې د ټروریزم ملاتړ نه کوي. نو زه هیله لرم چې زه یې دغه ډول اقدام په پالیسیو کې وګورم.
ښاغلی میټس د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې امریکا به له توندلارو سره د پاکستان د مرستې په اړه د ضروري اقداماتو له کولو نه مخکې له هغه هیواد سره د کار کولو لپاره یوه بله هڅه وکړي. امریکا د یوې لسیزې راهیسې پر پاکستان تور لګولی چې د افغان طالبان په شمول ترهګر ساتي، خو پاکستان د توندلارو له ساتلو انکار کوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د پاکستان په چلند کې د هغه وخت راهیسې کوم بدلون نه دی راغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اگست په میاشت کې د جنوبی اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه.
د پاکستان ډېر بېګناه کسان وژل شوي دي او ډېر سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. پایله یې دا ده چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره باید اقدام وکړي. هغوی په دې پوهیږي.
د رسنیو له مخې د ټرمپ اداره په دې غور کوي چې په پاکستان کې د ډرون حملې زیاتې کړي، د ناټو د یو لوی متحد په توګه د هغه هیواد درجه ټیټه کړي، هغه هیواد د تروریزم د پالونکي په توګه اعلان کړي او یا د هغه هیواد پر هغو وګړو بندیز ولګوي چې له طالبانو سره اړیکې لري. خو د جنوبی آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن په راتلونکو څو اونیو کې د دغو مجازاتو لږ امکان ګوري.
فکر کوم چې دغه اداره غواړي پاکستان ته یو څنور وخت ورکړي څو معلومه کړي چې آیا هغه هیواد د ترهګرو پر خلاف د اقداماتو کولو په اړه د امریکا بیلابیل غوښتنو ته ځواب وایي.
یو احتمال دا دی چې په پاکستان کې د طالبانو پر اهدافو د ډرون حملې زیاتې شي، خو امریکا به د اړیکو د خرابېدو له امله زیان ومومي، ځکه چې پاکستان افغانستان ته د هغه هیواد له لارې د امریکایي اکمالاتو بهیر ودرولی شي. خو له دې سره سره څېړونکي خبرداری ورکوي، داسې معلومیږي چې د واشنگتن د صبر کاسه د نسکورېدو په حال کې ده.
د ډېرو کلونو راهیسې زموږ هیله دا ده چې پاکستان به د افغانستان په اړه په خپل ذهنیت کې بدلون راولي، خو نور دغه هیلې کمې شوې دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
اوس هم درنونکو د ټکنالوژۍ په هکله یو راپور لرو. د نړۍ تر ټولو د سترې لیتیم بیټرۍ نه د استرالیا په جنوب کې د برېښنا په تولید کې کار اخیستل کیږي. د ایالتي حکومت د امریکا د ټسلا په نامه شرکت او د نیون په نامه د فرانسې د شرکت په همکارۍ دغه پروژه جوړه شوې ده. تفصیلي د امریکا غږ آشنا او بخښي تفصیلي د امریکا غږ د خبريال فیل مرسر پر راپور کې اوري.
د ټسلا شرکت مشر ایلون ماسک چې دغه پروژې په افتتاحیه غونډه کې حاضر نو وعده کړی و چې په سلو ورځو کې به دغه بیټرۍ د استرالیا په جنوب کې جوړه کړي، نو دغه وعده سرته ورسوله. سل میگاواټ بیټری د جمعې په ورځ په رسمي توګه فعال شول. مسکوېلې دا د نړۍ د بل ستري بیټری نه درې ځلې قوی ده او ژمنه وکړه چې کله د تقسیم اوقات سره سم جوړ نشي نو ویډیا رسوي. د جنوبي استرالیا ایالتي حکومت نه هله وکړه چې دغه پروژه به د برېښنا د قطع کېدو مخه ونیسي، ځکه چې ضروري او ارزانه برېښنا په چټکۍ سره برابروي. د 3 سپتمبر په میاشت کې د استرالیا په جنوب کې د برېښنا د قطع کېدو په سبب خلکو کړاو غاللی وو. طوفان د برېښنا شبکې ته تاوان اړولی وو. د استرالیا ایالتي صدر اعظم جی ویدریل په دې عقیده دی چې نوی بیټری به د برېښنا د رسولو ضمانت وکړي. دی وایي
People were making fun of South Australia for its leadership in renewable energy and blaming it for the blackout. That, of course, is now being debunked as a myth. We now know that our leadership in renewable energy is not only leading the nation but leading the world. And we're more than happy to supply our beautiful renewable energy.
خلکو د نوې انرژي په ارتباط د استرالیا د جنوب په مشرتابه باندې مسخره کوله او د برېښنا د قطع کېدو ملامتیا ور باندې اچوله. البته دغه ملامتي وسته کې سی په هیڅ څرګنده شوې ده. موږ اوس په یوګو چې موږ مشران په نوې کې دونکو انرژي کې نه یوازې د هیواد مشرکوي بلکې په نړۍ کې هم، او موږ خوشاله یو چې نوې کې دونکو انرژي په یو بیټری کې ذخیره کوي چې د ملي برېښنا په مارکیټ کې مرسته کوي. تسلا اصل میگاواټ لیتیوم بیټری تولیدوي چې دا د لید شمال په لوته تقریبا په 200 کیلومتر کې جیمز ټاون ته نږدې واقع ده. د باد فارم سره نښته ده چې د فرانسې د انرژي نیون جوړ کړی دی. دغه فارم د باد نه نوی توربینونه لري او برېښنا تولیدوي چې په بیټری کې ذخیره کیږي. تقریبا په یو ساعت کې د 1500 تنو لپاره کفایت کوي. دغه شرکت چې دفتر یې په کالیفورنیا کې ده په یو اعلامیه کې وویل د استرالیا په جنوب کې دغه پروژې وخودله چې د دوامدار او مؤثر انرژي حل ممکن دی. د دغه پروژې انتقاد کوونکي وایي د ټکنالوژۍ د ظرفیت په باره کې له مبالغې نه کار اخیستل شوی دی. د استرالیا اکثره برېښنا لا تر اوسه د ډبرو له سکرو نه لاسته راوړل کیږي او په نړۍ کې دا یو له هغو هیوادونو نه دی چې زهرجن ګاز پکې زیات دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
فکر کیږي چې سپینه ماڼۍ د خپلې وظیفې نه د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د برطرفه کولو په فکر کې وي، خو په بهرني سیاست کې اوس د دفاع د وزیر جی ماتس رول ورځ په ورځ پراخیږي او د ټرمپ د ادارې د یو بانفوز غړي په توګه یې تبارز کړی دی. د امریکا غږ خبریال ویلیام ګالو په دې حقله راپور را لګلی دی چې خلاصه یې زموږ همکار سید سلیمان شاه درته لولي.
جیمز میټس منځنی ختیځ ته خپل سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د امریکا په خارجي سیاست کې رول هر ورځ پراخیږي. د امریکا د دفاع وزیر لپاره کومه ډیره تعجب وړ خبره هم نه ده چې د خارجي مشرانو سره خارج ته د سفر په وخت ملاقاتونه وکړي. د امریکا په خارجي سیاست کې د خارجه وزارت رول په منظمه توګه کمیږي. مطبوعاتي رپورټونه وایي شاید چې د خارجه وزیر ټیلرسن ورځې پشماري او زربا له خپل دندې نه ګوښه شي. د خارجه وزارت بودیجه کمه شوې او د نوو ډیپلوماټانو په مقررولو باندې بندیزونه لګول شوي. په لوړه سطح ډیر پوستونه خالی پراته دي. د امریکا د خارجي سیاست د چارو یو کارپوه مایکل اوهانلون امریکا غږ ته په دې اړه وویل، هر څوک چې په حکومت کې کار کوي او په قصدن دغه کار کوي نو معنا یې دا ده چې د خارجي سیاست د نظام ډیپلوماتیکي اړخ کمزوري کوي. میټس ته د خارجي سفرونو په مهال د سپین ماڼۍ د مهم او بانفوذ غړي په نظر کتل کیږي، که څه هم چې جیمز میټس کله کله مجبوریږي چې په ټویټر کې د ټرمپ د غیر متعلقه تبصرونو وروسته په احتیاط او تاکید عملو کی او د حکومت پالیسی روښانه کړي او کله کله تبصرې د جمهور رئیس د نظر سره مخالف هم وي، خو به هم داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې د ټرمپ اعتبار له لاسه نه دی ورکړی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور او د جمهور رئیس د دفتر د رئیس په شمول د ټرمپ په اداره کې دا وخت په زیاتره مهمو حکومتي پوستونو باندې پوځي جنرالان ناست دي. مایکل اوهانلو یو ځل بیا وویل، د ټرمپ د ادارې لخوا په منظمه توګه د خارجه وزارت د کمزوري کولو په باب اندېښمن یم او هر چا چې مشوره ورکړي سمه مشوره نه ده ورکړي. د ټیلرسن د لرې کولو په اړه د مطبوعاتي رپورټونو د خپرېدو باوجود سپینه ماڼۍ وسام اصرار کوي چې جمهور رئیس ټرمپ پر خارجه وزیر باندې اعتماد لري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بے طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او درنونکو، د کرکټ د مینوالو لپاره خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوی وچو د جام په سیالیو کې د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړله او په دې سره یې د اتلولۍ جام هم وګټ. راشد خان د سیالیو لوبډلې درې لوبغاړي په لومړي نوبت او پنځه لوبغاړي په دویم نوبت کې وسوځول او په همدې سره د لوبې غوره لوبغاړی هم وټاکل شو. د توپوهنې په برخه کې بیا درېو افغان لوبغاړو سلیزې وکړلې. تر ټولو زیات رنزونه احسان الله جنت وکړل، هغه یو سل څلیرویشت، ورپسې د لوبډلې مشر اصغر ستانکزي یو سل څوارلس او رحمت شاه زورمتي یو سل درې رنزونه وکړل. دا دویم ځل دی چې د افغانستان ملي لوبډله د لوی وچو د جام اتل کیږي. تیر ځل افغانستان دا جام په 2013 کال کې ګټلی و.
د سو خبرونو سرخط لرو. په قندهار کې د تفاهم د شورا غونډه د بلخ د والي د ګډون نه پرته جوړه شوه او غونډه د یوې پریکړې په صادرولو پای ته ورسېده. په جلال آباد کې یو سیمه ییز تلویزیون ودانۍ ته نږدې چاودنه شوې ده. څلور کسه وژل شوي، لس تنه زخمي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چې د پاکستان په شمول سلور اسلامي هیوادونو ته په سفر تللی، پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې دغه هیواد په مشرانو باندې فشار راوړل شي چې د تندرو اسلامي ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. د سوریې دولتي تلویزیون وویل، سوریې نن وختي د اسرایلو لږ تر لږه دوه راکټونه چې یو نظامي ځای په نښه کړی و تعقیب کړی دي. د عراقي کردانو صدر اعظم بارزانی ویلي دي، موږ بیا خپل دا خبره کوو چې د خپلواکۍ په ضد د عراق د فدرالي محکمې د فیصلې احترام کوو. پاپ فرانسیس نن د شنبه په ورځ واتیکان ته د بیرته روانېدو مخکې د بنګلاديشي ملایانو او راهبانو یو ګروپ سره په دې باندې وغږېده چې د تروریزم اوازې څنګه مذهبي ټولنې بربادوي. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د سعودي په مشرۍ ائتلاف باندې غږ کړی دی چې د قریب درې کلنې جګړې د ختمولو لپاره لاره پرانیزي، حملې بندې کړي او محاصره ختمه کړي. د زیمبابوې نوی جمهور رئیس ایمرسن مننګوا د پوهنې وزیر له دې مقام نه لرې کړی دی. په عالي مقامونو کې د لوړ رتبه نظامي مامورینو مقررې د قدرت نه د رابرت موګابي د لرې کولو په خاطر د خلکو په نیز انعامونه ګڼل کیږي. او په نایجیریا کې ځانوژونکو چې ګمان کیږي د بوکو حرام غړي دي، د بورنو د ایالت د بیو په خارګوټي کې په یو مارکیټ حمله کړې ده. لږ تر لږه دولس تنه وژلي او ډېر نورې زخمي کړي دي.
او درنوونکو، مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غا کښنار دی د مخامنۍ خبری خبرونه مطالب همدلته پای ته ورسېده. لږ وروسته دری خبرونه شروع کیږي. هیله ده چې د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي.